ازګر شپږ بجې دی د ازادي رادیو د دوه وروستیو خبري مچلو په سر کې زه رضوان مراد ستاسو هرکلی کوم. د افغانستان ولسی جرګې او ځل بیا د جمهوریت کرزی لخوا د انتخاباتو استول شوی قانون رد کړ. د افغانستان او سیمې او نړۍ په اړه په دې خبري مجله کې نور مهم او رښتیني رپورټونه اوریدلای شي، خو په سر کې له جانقا الکوزي څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې محل مهم خبرونه اورو.
جرمنی دفاع وزیر افغانستان ته تللی. د افغانستان د علماو شورا د ملکي تلفاتو د مخنیوي غږ کړی. د مخابراتو وزارت وایي د الکترونیکي تذکیرو په پروګرام کار کوي. ایران په سولو کې شل غني شوي یورانیم تولید کړي او یو جګپوړ امریکایي چارواکی وایي هیواد د قرغزستان له موقت حکومت سره مرستې ته چمتو دی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مهم خوکرانی خبرونه. د جرمنی دفاع وزیر کارل تیودور ګوتنبرګ نن افغانستان ته سفر وکړ. نوموړی په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کړی چې دوی ونی مخکې د وسلوالو په یوې حملې کې درې تنه جرمن عسکر ووژل شول. د جرمنی دفاع وزیر قندوز ته له تلو مخکې په مزار شریف کې د خپلو ځواکونو قومانداني هم وکتله. جرمنی په افغانستان کې 4500 عسکر لري چې اکثر یې په شمالي ولایتونو کې ځای په ځای دي. د اپریل په دوهمه نیټه د جرمني درې عسکر ووژل شول او په دې توګه له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د جرمني عسکرو د تلفاتو شمیر 9 ته ورسېده. په همدې ورځ جرمني عسکرو د افغانستان د ملي پوځ شپږ عسکر په غلطۍ کې وژلي ول. د افغانستان د علماو شورا په هیواد کې په ډیره بهرنیو ځواکونو غږ وکړ چې په خپلو پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. د افغانستان د علماو د شورا مرستیال قیام الدین کشاف نن په کابل کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو لړۍ لا هم روانه ده چې د خلکو د اندېښنې سبب ګرځېدلې. نوموړی په دې برخه کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په کندهار کې د مسافرو په یو بس باندې د 4 ورځو مخکې حملې ته اشاره وکړه چې یو شمېر ملکیان پکې مړه او ژوبل شوي ول. د افغانستان د علماو شورا مرستیال همداراز په ایران کې د افغان زندانیانو په اعدامولو هم انتقاد وکړ. ویل د ایران دولت باید په خپل هیواد کې له افغان زندانیانو سره انساني چلند وکړي. د راپورونو له مخې ایران د افغان زندانیانو د اعدام لړۍ پیل کړي او په دې وروستیو کې زیات شمېر افغانان اعدام کړي دي. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي خلکو ته د الکترونیکي تذکیرو د جوړولو په پروګرام کار کوي. د مخابراتو وزارت چارواکي وایي د دې پروګرام د عملي کولو لپاره د کورنیو چارو، مالی او عدلي وزارتونو سره په ګډه کار کوي. د مخابراتو وزارت ویان عبدالقادر قلاتوال نن ازادي راډیو ته وویل د الکترونیکي تذکیرو پروګرام به په نږدې راتلونکي کې په کابل کې پیل شي او وروسته به د هیواد نورو برخو ته هم وغځول شي. د مخابراتو وزارت سرپرست وزیر انجینر امیرزی سنگین مخکې ویلي وو چې دغه پروګرام به په 4 کلونو کې په بشپړه توګه عملي شي. د دې پروګرام له مخې تذکیرې د یو واړه کارت په بڼه ویشل کیږي او د غراز د هر کس په اړه ټول معلومات په کمپیوټر کې ثبت کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د هستوي پروګرام مشر علي اکبر صالحي نن وویل تهران تر اوسه 15 کیلوګرامه په سلو کې شل غني شوي یورانیم تولید کړي. ایران د فبروري له 9 نیټې راهیسې د یورانیمو په سلو کې شل غني کول پیل کړي. جمهور رئیس محمود احمد نژاد وروسته له هغې د دې درجې یورانیمو د غني کولو امر وکړ چې له ملګرو ملتونو سره د سونګ موادو د تبادلې معاملې خرابه شوه. د ایران د هستوي پروګرام مشر علي اکبر صالحي وایي د تهران د څېړنیز مرکز د اټومي بټۍ لپاره په میاشت کې 1.5 کیلوګرامه په سلو کې شل غني شوي یورانیمو ته اړتیا لري. نړیواله ټولنه د ایران د اټومي پروګرام د بندېدو غوښتنه کوي او اندېښنه لري چې تهران د هستوي وسلو د تولید هڅه کوي، خو ایران وایي هستوي پروګرام یې د سوله ییزو مقصدونو لپاره دی. د یو بل خبر له مخې ایران ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی د واشنگټن د نوي هستوي پالیسۍ په اړه اندېښنه ښودلې او وایي په دې پالیسۍ کې په ایران باندې د هستوي وسلو د حملې ګواښونه شوي. د ایران دولتي خبري رسنۍ ارنا وایي لیک یې په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر محمد خزائی په لاس ملګرو ملتونو ته سپارلی دی. تېره اونۍ واشنگټن د هستوي وسلو په پالیسۍ او د دې وسلو د استعمال په محدودیتونو له سره کتنه وکړه، خو ایران او شمالي کوریا یې ځکه له دې حالت څخه مستثنا وګڼل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړو څخه یې سرغړونې کړي. ایران ملګرو ملتونو ته په خپل لیک کې ویلي د دې سازمان غړي باید په 20مې پیړۍ کې د هستوي وسلو دا ډول ګواښونه ونه زغمي او له نظره یې ونه غورځوي. یو جګپوړی امریکایي چارواکی وایي متحده ایالات د قرغزستان له موقت حکومت سره مرستې ته چمتو دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرټ بلک د قرغزستان د موقت حکومت له مشر روزا اوتنبایوا سره له خبرو وروسته ویل د موقت حکومت له اقداماتو څخه خوښ دی.
I feel optimistic about the steps that the government already is
حکومت چې تر دې د ما کوم کارونه کوي زه ورته خوشبین يم موږ له دې عملی سره مرسته کولو ته سترګې په لار یو موقت حکومت وروسته له هغې واک ترلاسه کړ چې جمهور رئیس قرمان بیق باقیف د شخړو او خونړیو مظاهرو په جریان کې له بشکک څخه ووت باقیف ویلي په هغه صورت کې به استعفا وکړي چې موقت حکومت د ده او د ده د کورنۍ د امنیت ضمانت وکړي اوتن بایوانن وویل باقیف باید محاکمه شي خو له ده سره خبرې هم رد نه کړي د پولنډ سرپرست جمهور رئیس برونسلاو کوموروسکی نن وویل د جمهوري ریاست لپاره د انتخاباتو نیټه به د اپریل په 1 نیټه اعلان شي د یکشنبې په ورځ به د وژل شوي جمهور رئیس لیخ کاژینسکي د ښخولو مراسم په ځای شي کاژینسکي مېرمنې او له نوي زیات نور کسان د تېرې شنبې په ورځ د روسیې په لویدیځ ښار سمولینسکي د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې مړه شول روسي چارواکي وایي تر اوسه د پیښې د 14 قربانیانو مړي پیژندلي دي تما د 4 اپریل په 13 د پولند د جمهور رئیس کاژینسکي د جنازې په مراسمو کې چې د کراکاو ښار کې به په ځای شي د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د روسیې د جمهور رئیس دیمتر میدویدف د فرانسې د جمهور رئیس نیکولای سارکوزی په شمول د نړۍ مشران ګډون وکړي هندي چارواکي وایي په ختیځ ایالت لویدیځ بنګال کې د بنګلادیش پولې ته نږدې د توپان له وجې لږ تر لږه 6 کسان مړه او په زرونو کورونه وران شوي دي د لویدیځ بنګال د ملکی دفاع په چارو کې د دولت وزیر شریک کومار مکرجی وای توپان تیره شپه د دې ایالت شمالي برخې وځپلې کورونه وران کړل ونې د ټلیفون او برېښنا ستنې راوغورځولې مکرجی وای زیات شمېر قربانیان د کورونو د نړېدلو دیوالونو لاندې بند پاتې دي د زیاته کړه د مړو او ټپیانو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم د چین دولتي خبري رسنۍ وایي یوې قوي زلزلې په شمال لویدیځ ولایت کې شاوخوا 400 کسان وژلي او 8000 زیات ټپیان کړي دي د کوچنیانو په شمول زیات کسان د ودانیو تر خرابو لاندې بند پاته دي راپورونه وایي تر اوسه لږ تر لږه 20 کسان د ودانیو له خرابو څخه ژوندي راایستل شوي د امریکا د جیولوژي څانګه وایي د چین د قینهای ولایت زلزله د رختر 6.9 درجې سب شوې ده په سیمه کې مخابراتي ستونزې رامنځته شوې او د ژغورنې چارې ورو کړې دي د پاکستان پولیسو اسلام آباد ته د غزیدلي سړک په اوږدو کې د بمونو د کشف دوی دستګاوې لګولې تر څو په موټرو کې د ځان وژونکو بمي چاودنو مخه ونیسي دا وسایل له چین نه په شاوخوا 3 میلیون ډالرو پلورل شوي دي د دې دستګاو جګوالی 4.5 متره دی او ټول هغه موټرونه او لارۍ چې له شمال لویدیځ ایالت څخه د لوی لارې په واسطه اسلام آباد ته داخلیږي سیمې ته له رسېدو مخکې باید له دې دستګاو څخه تیر شي او د روسیې د حکومت د مخالفې مجلې چلوونکی وایي پولیسو نن د دوی په دفترونو باندې یرغل وکړ د نیو ټایمز مجلې چلوونکی یفګینا الباتس وایي په مجلې کې د روسیې د پولیسو د سرغړونو په اړه راپورونه خبرول او په دفترونو باندې نننۍ یرغلې په هر لحاظ سرغړونه ده الباتس وایي د پولیسو د دغه عمل له امله به چارواکو ته شکایت وکړي د نړیوالو مرسته هم وغوښته دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه اقتصادي او سپورتي خبرونه به له زبیر ژمن نه واورو
د افغانستان د قالین اوبدونکو ټولنه وایي چې له هیواد بهر د افغاني قالینو بازار ښه شوی دی په جوا خبري اجنز د قالین اوبدونکو د ټولنې د مدیر هیئت د یو غړي حاجی محمد نعیم له قوله راپور ورکړی چې په اوس وخت کې یوازې 40% قالین په هیواد کې دننه پلورل کیږي او پاتې بهر ته صادرېږي هغه وایي په ډیرو هیوادونو کې خلکو درکړي چې د ماشيني قالینو په وړاندې د افغاني قالینو چې په لاس اوبدل کیږي کیفیت لوړ دی د هرات او ایران ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د کار لپاره دوه سره چارواکو ته مخودل چې د پټلۍ په جوړېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کچه څو برابر لوړ شي اصلاح ورسپانې د فوایده می وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړي چې د هرات او ایران ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ کار به سکهل بشپړ شي له هرات ښار نه تر اسلام کلا بندر پورې د اورګاډي د پټلۍ به 1.5 کیلومتر وي د همڅو سپورتي خبرونه د افغانستان د فوتسال د خځو لوبډله چې د اسلامي هیوادونو د فوتسال په سیالیو کې ګډون کړی و له ستاین لیگ سره هیواته راستنه شوه بختر خبري ایجنسی راپور ورکړی چې په اردن کې په دغو سیالیو کې د تو اسلامي هیوادونو لوبډلو برخه اخیستې وه په خبر کې راغلی دی چې په دغو سیالیو کې د افغانستان د خځو د فوتسال لوبډلې د ازبکستان او اردن په وړاندې ماتې وخوړله او د سوریې له لوبډلې سره برابر راغله په کابل کې د سور د اتمی یا د مجاهدینو د بری د ورځې په مناسبت د فوټبال سیالۍ پیل شوه د افغانستان اولمپیک کمیټه وایي چې په دغو سیالیو کې 2 لوبټیمونو برخه اخیسته او هر ورځ په کې 2 لوبې کیږي ټاکل شوی چې دا سیالۍ 2 اونۍ دوام وکړي
شپږ بجې او 10 دقیقې د ازادي راډیو ده د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا د جمهور رئیس کرزي لخوا د انتخاباتو استول شوی قانون رد کړ. د افغانستان د علماو شورا په کابل کې د جوړیدونکې سولې مشورتي جرګې څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
علماء شورا دې جرګې تایید هم کوي او د جرګې غړو ته دا توصیه هم کوي چې د الله په خاطر د پوره اخلاص نه کار وکړي.
د هرات د متخصصینو له مشر سره په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدام پر موضوع خبرې کوو.
که دومره لوی شمېر خلک یې په یو وخت وژل شي او دوی نورې درته تحویل شي او دولت دې باندې هېڅ اقدام ونه کړي نو دا خو دولت به ملامت شي.
د افغانستان په اړه د نورو مهمو رپورټونو سربیره په دې خبري مجله کې اوري چې په پاکستان کې د ګرمې هوا له امله خلک له راز راز ستونزو سره مخامخ دي. له ازادي راډیو مخمنه خبري مجله اوري. د افغانستان ولسی جرګې په مخکنی پریکړې په ټینګار سره د ټاکنو قانون یو ځل بیا رد کړ. د انتخاباتو قانون چې د ولسمشر کرزي لخوا د تقنینی فرمان له مخې ولسی جرګې ته استول شوی و او بیا د ولسی جرګې لخوا رد شو، دولت د ولسی جرګې دغه کار د اساسي قانون خلاف وبله. خو د ولسی جرګې مشر محمد یونس قانوني د چهارشنبه په ورځ د دغه جرګې عمومي غونډې ته ویل استول شوی فرمان د قانون په حق له تعدیلات نه بلکې د انتخاباتو قانون دی چې ولسی جرګه د اساسي قانون د 109 مادې پر اساس د تایید او یا د هغه درک درد واک لري. نور حال د ماریا صدیقی په ریپورت کې ورو.
د افغانستان ولسی جرګې د انتخاباتو د قانون په حق له یو ځل بیا په مخکنی پریکړې ټینګار وکړ او وی ویل چې د ولسمشر کرزي د فرمان ردول د خلکو د اساسو قانوني حق وو. د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځ عمومي غونډه د انتخاباتو د قانون په اړه بحث او د عدلي وزیر استجواب ته څنګه لري شوې وه. د انتخاباتو قانون د تیر کال د سلواغې په میاشت کې د ولسمشر کرزي لخوا د یو لړ مهمو بدلونونو له راوستلو وروسته توشیح شو او د یو تقنیني فرمان په ترڅ کې ولسی جرګې ته واستول شو. د ولسی جرګې مشر محمد یونس قانونی وویل چې د ولسمشر حامد کرزي فرمان د قانون په حق له تعدیلات نه بلکې د انتخاباتو قانون دی چې ولسی جرګې د اساسي قانون د 109 مادې له مخې د رد یا هم د تایید حق لري. ښاغلی قانونی په دې اړه د ولسی جرګې دریځ داسې بیان کړ.
قانون جدید فرستادن وکیل سبا نوشته است ماده اول قانون انتخابات
دیوی مخته نوی قانون است ولای دی. په لومړی ماده کې لیکل شوی د ټاکنو قانون چې د 1338 کال دی ولسم میاشه په تلر وشته منیټه د افغانستان د وزیرانو د شورا لخوا تصویب شو توشیح موکړ. دویما ماده د عدلی وزیر او په پارلماني چارو کې د دولت وزیر دنده لري چې دغه قانون په دیر شو ورځو کې د ملي شورا لومړی غونډه ته واستوي. دغه فرمان توشیح شو او له قانون سره یو ځای پر رسمي جریده کې خپور شي. زه پوښتم چې حکومت مخته په قانون کې د تعدیل په حق له فرمان استولای دی که نوی قانون؟ خپل فرمان وایي چې نوی قانون یې استولای دی. د عدلی وزارت یو شمېر چارواکو تر دې وړاندې د ولسی جرګې پریکړه د اساسي قانون په خلاف بللې وه او ویلي وو چې ولسی جرګه نشي کولای په خپل وروستي تقنیني کال کې د اساسي قانون د 109 مادې له مخې د قانون په حق له پریکړه وکړي. خو د عدلی وزیر په دې اړه د وکیلانو د پوښتنو په ځواب کې دا رد کړه چې ګواکې د داسې تویلی دی.
د ماده دیگه که ماده 97 است د او شورا را مکلف ساخته که توران
دیوای اساسی قانون په اوه نوی و ماماده که ملی شورا تا دند است پرلی چه پا قانون که ده تعدیل براندیست نشی کولی او نه هم پا کاری اجنده که شامل ولی شی. یوازه می هم دغه خبره کرده تر دیمی زیاد چنه دی ویلی که بیا هم زما دغه سرگندوانی ده قانون خلاف ولی زه حاضریم چه زواب ورته وویم. لحقه پرتا که چوک چه ویل لری نو سند ده براندی کری چه ما دغه خبری چیر تکریدی. خو پر رسنیو کې په دې اړه په روانو تودو بحثونو کې څو وارې د حکومتي چارواکو په حواله ویل شوي چې ولسی جرګې د دې قانون د ردولو حق نه لري. که څه هم ولسی جرګې د دې موضوع په اړه کومه نوې پریکړه ونه کړه او وی ویل چې په خپلو راتلونکو غونډو کې به په دې قانون خپل بحث ته دوام ورکړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې ټینګار کوي چې د ملي شورا را روان انتخابات به د نوي قانون له مخې کیږي. له بل لوري د افغانستان مشرانو جرګې بیا دا قانون د ولسی جرګې پر خلاف په خپل کاري اجنډه نه دی شامل کړی او دا کاری د قانون په خلاف ولای دی. دا چې د دې قانون په سر د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ روانه لانجه به څومره دوام وکړي اوس یې په اړه اټکل ګران بریښي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. د افغانستان د عالمانو سرتاسری شورا د سولې د ملي مشورتي جرګې څخه چې ټاکل شوی دا راتونکو دوه نوې پورې په کابل کې جوړ شي د املاتړ په څرګندولو سره وایي هڅه کوي په راتلونکو کې د افغان دولت او مخالفانو ترمنځ د پخلاینې په پروسه کې جدي هڅې وکړي. دغې شورا د سولې د ملي مشورتي جرګې له ګډونوالو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټینګښت لپاره اغېزمنې لارې چارې ولټوي. اجمل تورمان په دې رپورټ کې تفصیل لري.
د افغانستان د عالمانو سرتاسری شورا په افغانستان کې د سولې او پخلاینې هڅو ته په اشاره سره وایي دغه شورا هم لیواله ده چې د مخالفینو سره د پخلاینې په پروسه کې اغېزمن رول ولوبوي. د افغانستان د عالمانو سرتاسری شورا سرپرست مولوی قیام الدین کشاف دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د عالمانو شورا یوې غونډې ته وکړې. ښاغلي کشاف وویل که چیرې زمینه برابره شي د افغانستان د عالمانو سرتاسری شورا حاضره ده چې د مخالفینو سره د سولې او پخلاینې په برخه کې جدي هڅې وکړي.
خود علما در این کدام یوساتت مستقیم ندارد.
دی وی عالمان پدی که منځګړیتوب نه لري خو که پراتلون که دا زمینه برابره شي نو تر ټولو لومړی دا د عالمانو دنده ده. همدا عالمان دي چې دا غږ کړی دی. همدا عالمان دي چې له مخالفینو سره سوله او پخلاینه غواړي. څه چې هغوی غواړي موږ به ورته غوږ ونیسو او څه چې موږ یې ویل غواړو هغه به هم ووایو تر څو یوه پخلاینه رامنځته شي. عالمان په دې خبره ډېر ټینګار کوي. ټاکل شوې ده د سولې ملي مشورتي جرګه د غویي د میاشتې په 12مه نیټه د درې ورځو لپاره په کابل کې جوړه شي. د عالمانو د سرتاسری شورا سرپرست د جرګې له ګډونوالو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټینګښت لپاره اغېزمنې لارې چارې په ګوته کړي. نوموړي د عالمانو د سرتاسری شورا په استازیتوب د دغې جرګې له جوړېدلو هرکلی وکړ.
په دې کې انشاءالله خیر دی. د لوی جرګې لپاره به لار پرانیزي. په کابل کې د راتلونکي جوړېدونکي کنفرانس لپاره به مواد تیار کړي او افغانستان دا کړېدلی افغانستان دا ځورېدلی دا جنګ ځپلی افغانستان به انشاءالله د دې کړاوونو نجات ومومي. نو د علماو شورا د دې جرګې تایید هم کوي او د جرګې غړو ته دا توصیه هم کی چې د الله په خاطر د پوره اخلاص نه کار واخلي.
چارواکي وایي چې په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګه به په افغانستان کې د شته ستونزو د هواري غوټې پرانیزي. خو یو شمېر عام وګړي او کارپوهان له نورو وړو جرګو او شوراګانو له تجربو څخه په ارزونې وایي چې دا خبره به تر جرګې وروسته روښانه شي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې په خپل پرونی عمومي غونډه کې په ایران کې د افغان زندانیانو اعدام په کلکه وغنده او ویل چې دا د افغانستان او ایران د حکومتونو د پریکړو پر خلاف کار دی. په ولسی جرګه کې د هرات ولایت استازی وایي له ایران څخه هرات ولایت ته د 50 هغو افغانانو مړي انتقال شوي دي چې د ایران حکومت د هغه په وینا اعدام کړي دي. د مشرانو جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابلی وایي مشرانو جرګې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر خپل راتلونکي غونډې ته راغوښتې څو په ایران کې د افغان زندانیانو او په اعدام محکوم شویو کسانو په برخه کې له خپلو اقداماتو جرګه خبرې کړي. خو د افغان حکومت چارواکي بیا وایي چې د اعدام شویو کسانو شمیر هومره نه دی څومره چې په رپورټونو کې ویل کېږي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره احمد تکل د هرات د متخصصانو د شورا له رئیس محمد رفیق شهیر سره مرکه کړې ده.
ښاغلی رفیق شهیر د هرات د متخصصانو د شورا مشر، په دې وروستیو ورځو کې مو راپورونه درلودل چې د هرات سرحد ته د یو شمېر هغو افغانانو مړي د ایراني چارواکو لخوا را انتقال شوي دي چې په ایران کې اعدام شوي دي. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
اوس په میډیا کې دا خبرونه خپرېږي او د افغانستان په شورا کې خصوصا په سنا کې هم دغه پورته شوي هم په مجلس ولسي جرګه کې. خو دا چې په دې وخت کې دا خبره پورته کېږي ځکه چې په یو وخت یو زیات شمېر اعدام شوي مړي افغانستان خواته تسلیم شوي دي، خو مګر د دقیق ارقام موږ ته معلوم نه دي ځکه چې تاسو هم اورېدلی چې د افغانستان د جمهور رئیس وان هم دا خبره ونه منله چې په دومره ډېره شمېره به وي، او د هرات والي وان هم دا خبره باندې تاکید وکړه چې شمېره به دومره نه وي خو مګر نیم څه معلومات چې لرو نه فرحت کې پراته یو موږ په هفته کې دوه درې کسان مړي چې زه یې اورم شاید د دې نه زیات وي دا مړي افغاني خواته سپارل کېږي دا پروسه دوام لري همیشه دا خبره شته خو دا اوس چې پورته شوی د دې خبره چې د شمېره لږ څه پورته شوی مګر په دې هم اوس موږ د دقیق ارقام نه لرم
په هغو معلوماتو کې چې ورکول کېږي په راپورونو کې له سیمې نه او په هغو ارقامو کې چې د افغانستان حکومت یې تاییدوي ډېر یو لوی تفاوت لیدل کېږي ځکه چې په راپورونو کې له سیمې څخه ویل کېږي چې له څلوېښتو زیات دي دا مړي اما د افغانستان دولت وایي چې ښایي درې څلور کسان وي دې موضوع ته تاسو څنګه کتنه کوئ دومره لوی تفاوت
دا تفاوت ډېر زیات وي مګر د دولت خبرې ومنو خدا دا شوی خو په خوام هم دومره وو خو ولې جنجال و نه وو خو دا خو موږ د دې باندې یقین لرو چې دا شمېره لوړ شوي دي چې دا خبرې پورته شوي چې دولت نه غواړي دې باندې بس تایید ولګي خبره موږ داسې چې د ایران دوی سره د اړیکې بېرته شوي کردي صاحب سره شاید کدی ته ونه غواړي چې په دا وخت کې دا خبره ډېره لوی شي ځکه چې دا اوس خلک هم بے باندی دیر زیر وی او لبل خو د افغانستان د اسبا او ژوند تاثر د حقوق د دفاع وظیفه د دولت وظیفه ده که دومره لوی شمیر خلک په یو وخت وژل سي او یی دی نور یې په تحویل سي او دولت بے باندی هیڅ اقدام و نه کی نو دا خو دولت به ملامت شي دولت د افغانستان بهر هم د اسبا او د حقوق دفاع دي په غاړه دي خو دوی د په دې خپل وظیفه کې به موافق نه ني د دې کبل د نه غواړي چې د خبره ډیر پورته شي د نه په لوی جنجال دولت څخه پیدا شي
تاسو کوم تخمین او اټکل لرئ چې د اعدام شویو کسانو شمیره به څومره وي او د هغو کسانو چې افغانستان سرحد ته انتقال شوي د دې د شمیره په باب کوم تخمین لرئ
نه زه خیرات یو څه او دلته چې د مړي چې راځي خو د یو کورنۍ په ارتباط باندې ډېر خلک دوی ته خپلوان ولري د بل خوا فراه کې هم راوړل کېږي او نیمروز کې هم د دقیق ارقام زه نه شم ویلی ځکه چې زه یې وایم بیا به ما بغاړې زه دې ارقام پسې ګرځم او خو دا مشکل هم دی ځکه چې داسې یو مسؤوله اداره نه سنداري کوي چې څومره راغلی او څومره مړي دي زه اوس په څومره نه چې د دقیق ارقام به څو نه پاره وي
په دې اړه هم راپورونه ورکول کېږي چې ایرانی چارواکي او ایرانی مامورین د مړیو د سپارلو په بدل کې له کورنیو څخه پیسې اخلي په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي
دا خو د هغه طرزنامه او قوانین بدایي او ما چې اوریدلې کوم سره چې د مې د مړي پیسې نه د کورنۍ څخه اخلي او نو برخه هغه چې سره ته رسي او نور خدمات چې ورته ورکړي دا مړه خپل ته نه راکې تاسو چې هغه کوم نه راځي دا خبره بالکل صحیح ده
په هرات کې د متخصصانو د شورا رئیس محمد رفیق شهیرو چې ازادي رادیو ته په ایران کې د زندانیانو د اعدام پر موضوع معلومات ورکول
د ازادۍ او اوریدونکو په روان پروګرام کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو ستونزې څېړل شوې
د شپې زوی یا ایرانیانو ته مسلمانان ته پیښې ورکوز موږ نه بچ ته ډوډۍ راي
په نو شنو لا چې یو خو نه چې نو خو زه نه نه مونږ پروژې باندې ځاړې چې دا څلور ورځې
کې په ایران کې په ځالو کې د دې روپۍ او خوشیان نه دنیا کې بس په دا وازه ورسره کې
ایران تر 15000 د زیاتو افغان بندیانو له جملې 3000 په اعدام محکوم کړي او په دې وروستي کې دغه اعدامونه پیل کړي دي د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام د راروانی جمعې پورس د مازیګر پر سلورو بجو او د شنبه د ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې واوري
د جرمني دفاع وزیر نن افغانستان ته په سفر ورغله د پرونډ یو افغان اصل جرمني سره خبرې پاتې ورسول چې د کندوز د بمباری د قربانیانو لپاره د تاوان اخیستلو حل ځلې کوي پرون په کندوز کې د جرمني ځواکونو د قماندان په امر د بمباری د قربانیانو خپلوانو مظاهره وکړه او د تاوان غوښتنه وکړه د بمباری په افغانستان کې د جرمني ځواکونو له ماموریت سره د جرمنیانو ملاتړ کم کړی د اسمت سروان د موضوع تفصیل لري
لایبنوی نظر پښتنې سره سم په هرو درو جرمنیانو کې دوه له افغانستانه د جرمني ځواکونو د وتلو غوښتن کړي. د جرمني سترین مجلې د چهارشنبه د ورځې په ګڼه کې راپور ورکړ چې په کندوز ولایت کې د درو جرمني سرتیرو له وژل کېدو وروسته د فورسا په نوم انستیتیوت له څه باندې زرو تنو څخه د پښتنو پر اساس په یوه سروې کې معلومه کړه چې 2% جرمنیان له افغانستانه د جرمني ځواکونو د وتلو غوښتن کړي. دا له افغانستان د جرمني پوځیانو د وتلو په باب د جرمني د خلکو په نظر کې لوی بدلون شي. په هغه نظر پوښتنه کې چې فورسا انستیتیوت د 2015 کال په سپتمبر کې کړې وه، یوازې په سلو کې 4 پوښتل شویو کسانو له افغانستانه د جرمني پوځیانو د وتلو غوښتنه کړې وه. خو د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي چې دا لا هم فکر کوي چې په افغانستان کې جرمني ځواکونو ته اړتیا ده، او هر کله چې دا اړتیا ختم شوه دوی به هلته یوه اضافي ورځ هم تیره نه کړي. ویل کېږي چې د جرمني پوځیانو له افغان ماموریت سره وروسته له هغې پیښې د جرمنیانو ملاتړ کم شو چې په نتیجه کې په لسګونو کسان د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې ووژل شول. د تیر کال د سپتمبر په 4 نیټه په کندوز کې د جرمني ځواکونو د قمندان په امر یوې امریکایي جټ الوتکې د طالبانو له لوري پر دوو تښتول شویو ټانکرونو بمباري وکړه. د دې پیښې پر سر جنجالونه سبب شول چې د جرمني د همغه وخت دفاع وزیر او د پوځ یو عالي رتبه مقام استعفا وکړي. د سه شنبه په ورځ په کندوز کې د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون مخته شاوخوا 50 تنه راغون شول، او ویل چې د تیر کال د سپتمبر د 4 نیټې د بمباری د قربانیانو خپلوان دي او د جرمني له حکومت نه یوازې تاوان غواړي بلکې د دې بمباری د عواملو د محاکمې غوښتن کړي. د افغانستان حکومت وایي چې په پیښه کې د ډیر شو ملکانو په شمول ټول ټال 90 تنه ووژل شول، خو د سیمې اوسیدونکو او آزادی سرچینې د ملکانو تلفات تر 100 زیات شي. په همدې حال کې یو افغان اصل جرمنی حقوق پوه کریم پوپل په جرمني کې د کندوز په بمباری کې د 115 تنو وژل شویو کسانو د معاوضې قضیه پر مخ بیایي. دته د جرمني حکومت د 2 میلیون یورو تاوان ورکولو وړاندیز کړی و، خو بیې نه منله او ویل چې د جرمني حکومت باید د وژل شویو کسانو له خپلوانو سره د اوږدې مودې مرستې په غاړه ومني. شغلی پوپل په جرمني کې ویلي و چې د جرمني دفاع وزارت ورسره موافقه کړې چې د ژمي په مخه د قربانیانو له کورنیو سره مرسته کوي او یو شمېر پروژې به جوړوي. خو د جرمني دفاع وزیر د سه شنبه په ورځ له شغلی پوپل سره د کندوز د بمباری د قربانیانو خپلوانو ته د تاوان ورکولو په باب خبري ختم کړې. د جرمني دفاع وزیر وویل چې دی پوپل نه پیژني چې څوک دی او د چا استازیتوب کوي.
راپور زمر قضاوت ستاسو
اوس هم د گاونډي پاکستان یو رپورټ راخلو. کلیوې خوا چاودنو او روان تودريخوالي د پاکستان د سرحد ایالت د خلکو سر او مال خطر سره مخامخ کړي. بل لور ته بیا د پېښور او نور سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ګرمې هوا او برېښنا د کموالي له امله له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبريال رڼا مسرت له نورو جزئیاتو سره.
په دې وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د هوا په ګرمېدو سره خلک د برېښنا له نشتوالي څخه شکایت کوي. په 40 ساعتونو کې په بیلابیلو ښارونو کې یو لس ساعته د برېښنا پرچاوي تر سترګو کېږي. خلک وایي چې دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. محمد شبیر او اشرف حسین ازادۍ راډیو سره په مرکې کې وویل
او شین ټاون کې اوسېږم. لوډ شیډنګ خو ډېر زیات دی، لګ نه لګ ډېر زیات دی. حکومت خدا اعلان کړی و چې 10 به لوډ شیډنګ وي، 15-16 نه ډېر زیات. مونږ ټول ډېر زیات متاثره شي. پلي چې 10 بجلی لاړه شي نو بیا څه په 4 راشي، نو بیا څه سهار 10 پاسو نو ډېر تکلیف دی. مونږ غریبان خلک دو څه کار روزګار خو به هم کوو، په شپې دم تکلیف وي، څه ګرمي هم دی، ماشومان هم کور کې
شور ریوش میکنم، دایجا کار خیاطی را میکنم.
هغه وایي په پیښور کې ژوند کوم او خیاطی کوم. د برېښنا وضعیت ډېر خراب دی، له یوې خوا ګرمي ده، بل خوا زموږ کار خراب دی. هر ورځ 12 یا 14 ساعته برېښنا نه وي. نیستمن یم، بلې خوا هم نشم تلی. هر ورځ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې په لسګونو کسان د برېښنا د نشتوالي او اوږدې پرچاوۍ له امله مظاهرې کوي. ورځ تر ورځ دغه مظاهرې زیاتېږي او کله خو هم دغه مظاهرې په تاوتریخوالي بدلېږي. دوی وایي چې د برېښنا د نشتوالي له امله فابریکې تړل شوي او په سلګونو کسان وزګار دي. مظاهره کوونکي د پاکستان له حکومت څخه غواړي چې دغه ستونزه دې ژر تر ژره هواره کړي. خو د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی امریکې ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د امریکې له متحده ایالاتو څخه هم په دې اړه د مرستې غوښتنه وکړه. هغه وایي پاکستان د بریښنا له ناورین سره مخ دی. دغه ناورین زموږ د هیواد پر اقتصاد نېغپنېغ اغیزه کړې ده. د بریښنا دغه ناورین د خلکو له توان څخه اوچت دی. زموږ خلک هره ورځ 15 ساعتونه بې له بریښنا په 113 فارنهایت درجې ګرمۍ کې تیروي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکي وایي هڅه کوي چې له ایران څخه هم بریښنا وارده کړي. د پاکستان د بریښنا وزیر پرویز اشرف خلکو ته مشوره ورکړې چې د بریښنا د پرچاوي په صورت کې دی له هغې څخه په سمه توګه کار اخلي. که څه هم چې په پاکستان کې د بریښنا کمښت مخ په زیاتېدو دی، خو د رسمي راپورونو له مخې دغه ستونزه له 2000 کال څخه رامنځته شوې چې د هغې اصلي لامل د اوبو په بندونو کې کموالی ګڼل شوی دی. رڼا مسارت، ازادۍ راډیو، پېښور.
د ماښام شپږ نیمې بجې دي. د نن ورځې د خبرونو وروستۍ